ستړي مشي. درنو لیدونکو، همدا اونۍ د افغانستان پخوانیو پوځیانو د سرتیری ورځ ولمنځله. د افغانستان د سرتیری ورځ په داسې وخت کې ولمنځل شوه چې د پخواني جمهوریت د وخت لسګونه زره پوځیان بې سرنوشت دي. د سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې په موندنو کې ویل شوي دي چې د جمهور رئیس غنی پریکړې، د دوحې موافقه او په بهرنیو ځواکونو تکیه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سقوط اصلي لاملونه وو. د جمهوري نظام د سقوط وروسته داسې راپورونه ورکړل شو چې په زرګونو پخواني پوځیان د طالبانو د وسلوالو لخوا نه شکنجه شوي دي، کړول شوي دي، بندیان شوي دي او حتی وژل شوي دي. دا اونۍ د حایل په دې اونیزه خبرونه کې په همدې موضوع د دواړو جهتونو څخه د دوو تنو نظرونه اخلو. د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری صاحب ته مو بلنه ورکړې ده چې موږ سره په سټوډیو کې اوسي، او په کابل کې د طالبانو د حکومتدارۍ یو ارزونکي او څېړونکي مفتي محمد بشار صاحب ته مو هم بلنه ورکړې ده چې زموږ بلنه یې منلې. دواړو میلمنو ته ستړي مو شوم، ډېر ډېره مننه. کور ودان، او اجازه راکړئ چې اول یو پوښتنه د شینواری صاحب وکمه، بیا به راشم مفتی صاحب تاسو ته. شینواری صاحب، دا د جمهوریت د سقوط وروسته په مجموع کې د وسلوالو ځواکونو د منصوبینو وضعیت څه ډول شو؟
آشنا صاحب سلام په تاسو او د تاسو د تلویزیون قدرمنو لیدونکو، اجازه راکړئ چې په سر کې د افغانستان د سپیشلی او ویاړلي ولس د ټولو اقوامو اقشارونه د زړه له کومې مننه وکمه چې د سرتیری د ورځې په لمانځلو کې موږ ته بیا ویاړ او باور راوبخښه. تاسو ټولو ته جوته ده چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته کومې پریکړې چې د دوحې په عمل کې وې، د هغې په بنسټ باندې او د نورو هغه سیاسي ناخوالو په بنسټ باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت د یو سیاسي سقوط سره مخ شو. په دې کې پوځیانو هیڅ ډول مسؤلیت نه درلود. سیاسیونو ونه توانېدل چې د سولې بهیر په هغه ډول باندې مدیریت کړي، هغه لوري ته یوسي چې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه وساتل شي، چې په هغې برخه کې د افغانستان یو ملي پانګه چې وسلوال پوځو هغه هم پوره او مکمل زیانمن کړو او د منځه کړو. بیا د طالبان لوري نه متاسفانه د طالبانو د خپل منځیو اختلافاتو او عدم د مدیریت او عدم د تطبیق د هغه عوامرو چې خپلو ټیټو کچو ته یې ورکوو، ونه توانېدل چې هغه آفا په واقعي ډول باندې تامین شي او د وسلوال پوځ منصوبین د شکنجو، رنځونو او زندانی کېدو او د هغو د شهادتونو مخنیوی
وکړي. اجازه راکړئ چې شینواری صاحب،
کله د رامنځته کېدو په بنسټ باندې نورو تر روسي ډلو هم د وسلوال پوځ منصوبین هدف وګرځول، او متاسفانه چې ډېر
هغه مسلکی کډرونه وساتي یا قانی کی، او بیرته د نظام په ګټه د غوی د قوت او پوهه او ضرورتیا او یاد دغه مسلکی پوهه نه استفاده وکي. تاسو ارزونه څه ده؟ یعنی
بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا ومصليا وبعد. اشنا محترم تاسو ته محترم ګډونوال ته تخنیکي امکانو او تاسو ته تلویزیون ټول کوم کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
جناب تاسو محترم، په دې شک نشته چې د هر یو هیواد د ځمکني بشپړتیا ساتنې لپاره، د ملي وحدت د ساتنې لپاره، د بشپړ امنیت راوستلو لپاره، د هیواد د برخلیک، د نظام د استحکام او د هیواد د سرحدات د ساتل لپاره هر یو هیواد یو قوي پیاوړی نظامی ځواک ضرورت لري. افغانستان اسلامي امارات په دې لټه کې و چې د افغانستان لپاره داسې یو اسلامي او ملي اردو جوړ کړي چې هغه د بهرنوی لخوا تمویل نشي او د خپل دینی او ملي ارزښتونو پر خلاف په خپل داخل کې خپل ورون افغانان ونه وجني، بلکې د سرحدات ساتنه وکړي، د وطن د ځمکني بشپړتیا ساتنه وکړي، د خپل هیواد د برخلیک ساتنه وکړي. موږ په تیر کې اردو درلودله، په دې کې شک نشته، خو دغه یوازې نوم ملي و. په دې کې شک نشته چې اشغال د دې باعث جوړ شوی و چې افغانان دوه ډلو ته وویشي او یو له بل سره په جګړه کې ښکیل پاتې شي. خو زموږ باور دا دی چې هغوی هغه جګړه نامشروع ناسمه جګړه وه د طالبانو په مقابل کې، ځکه چې د بهرنیو د ګټو لپاره دوی خپل افغانان ورونه وجل. بهرحال د افغانستان اسلامي امارت چې کله حاکمیت ته رسیږي، بلکې له حاکمیت نه د مخه هغوی ټولو ته عمومي عفو اعلانوي، خو دوی له دې عمومي عفو څخه استفاده ونه کړله او هیواد یې پرېښود او له بهرنیانو سره یو ځای صفر یک او صفر دوه قطعات له امریکایانو سره یو ځای له هیواد څخه ووتل. نو د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت ډیر هڅه کړې ده چې د قوم پرستیو څخه وتلې د داخلي جګړو لپاره نه، بلکې د هیواد د ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره یو داسې ملي اسلامي اردو جوړ کړی چې هغه یو لورته ځواکمن او پیاوړی اوس، یو بل لورته د خپل دینی او ملي ارزښتونو لپاره، د خپل هیواد لپاره ژمن او وفادار اوسېږي. او لکه څنګه چې ثابت کړی چې دغه شل کاله د هیواد د استقلال ساتلو لپاره، د اشغال د ماتولو لپاره د خپل د بدن غوښي او وینې توی کړې او ځانونه قربان کړل او خپل هیواد وساتې، دغه ژمن او وفادار خلک د خپل اسلامي مدو او سکتری دي ترڅو د دې هیواد څخه ساتنه او دفاع.
مننه بشار صاحب، ما سره اوسې زه پښتنې تاسو ته لرم او ځنې مسایل هم شته چې مطرح کو. اجازه راکړئ چې د شینواري صاحب نه یو بل موضوع اخلم چې هغه اساسي زموږ د بحث هغه محوري موضوع ده چې هغه د پخوانیو پوځیانو لپاره تهدید، خطر او حتی د مرګ تر ساتې پورې ګواښونه دي. شینواري صاحب، ستاسو باور څه دی، ستاسو معلومات څه دي چې د چا د خوانه پخوانیو پوځیانو ته په افغانستان کې دننه خطر متوجه دی او یا تهدید شوي، کړول شوي دي او یا حتی وژل شوي دي؟
په لومړی سر کې آشنا صاحب خپل د طالبانو د ډلې د خوانه متاسفانه دغه خوشینون کې پیښې رامنځته شوې دي. بیا کله چې د طالبانو ته دا پښتنه راځي کیږي، بیا هغوی په نورو تروریستي ډلو باندې ورچي، ولې لومړی مسؤلیت د افغانستان د ټولو وګړو او په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د منصوبینو هغه د طالبانو پورې تړاو لري چې چیرته طالبان واقعا په ټول افغانستان کې امنیت تامین کړی او په ټول افغانستان کنټرول لري، نو بیا ولې دغه حوادث رامنځته شوي دي چې دا یو نه ده، دوه نه ده، چې په زرهاو نفر شهیدان شوي دي، تر 7000 نفر پورې شکنجه او زنداني شوي دي، یو ډیر زیات د هیواد نه ګاونډي هیوادونو ته په وتو ته اړ شوي دي، او هغه تعداد چې د کور دننه پاتې دي هغه هم اوس په ویره او په وحشت کې ژوند لري. نو مستقیما دغه تهدیدات د طالبانو دپانه د وسلوال پوځ منصوبینو ته متوجه دي. سره د دې
بل بیخي جواب هم واخ سمنه نستاسه باور ده چې تر ډیره پورې په خپل د طالبانو یا د موجوده حاکمیت د خوانه ورته پیښ شوه. زه بشار صاحب تاسو ته یو اول یو مقدمه وایم، مخکې ستاسو د خبرو په ارتباط باندې به پښتنه تاسو سره کوم. یو دا چې تاسو ذکر کړ چې د سفیر یک او سفیر دوه قطعه مثلا ذکر کړ چې د امریکایي قواو سره بیرته وتلی، دا راځي چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د اردو په تشکیلاتو کې ډیر قطعات او کلی اردوګان وي، فرقې وي، چې هغه منظم پاغي باندې د بیت مال مصرف شوی، یعنی د افغانستان لګښت په شوی او روزل شوی. دویم د پولیسو په قطعاتو کې هم د سډیر زیاتو خاص قوتونه یا خاص روزل شوی ځانګړي ځواکونه او کمانډو ځواکونه هغه جدا وو، هم د سپه استخباراتو څنګه کې ډیر روزل شوی قطعاتو چې په مجموع کې درې نیم څلور لک قطعات روزل شوی. په دې کې یو تعداد دي کې شک نشته، موږ راپورونه لرو چې ډیر زیات د افغانستان نه اوتل، مګر اکثریت یعنی په لسګونو زره په افغانستان کې دننه پاتې شوی دي. او پښتنه په همدغه کې تاسو سم اتره ده چې طالبانو ولی ونه شو کړل چې په پاوز کې پولیسو کې استخباراتو کې مثلا د سیډاول اصول پلی کې چې دغه پخوانیو پوزیانو ته پکې ځای ورکی، مثلا دا غوی د روزنه نه دغه پرمختللو تجهیزاتو نه بیرته استفاده وکړي، کالو ته کې لکه نور امکانات وسلې چې د دوی استعمال او ترمیم کې بیرته دا غوی د پوه نه او ظرفیت نه استفاده وکړي. ولی طالبان په دې کې ناکام شوی او ونه شو کړل؟ بشار صاحب،
جناب آشنا صاحب محترم، د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت په ټولو اداراتو کې په ټولو جزتامونو کې هر هغه ټول خلک چې هغه مسلکي دي یا اداري پرسونل دی چې هغوی له هیواد څخه ونه وتل، خپل ژمنتیا تعهد یې وښود او له اولې ورځې نه یې حاضري کړې ده او ادارې ته راغلي دي، هغوی ټول په خپلو بستونو کې په خپلو مسؤلیتونو باندې د تیر په څیر په کارونو بوخت دي. هیڅوک نه منفک شوي دي، نه څوک ځواب شوي دي. کومو خلکو چې خپله ژمنتیا نه ده ښودلې او په خپله یا له دې هېواده وتلي دي یا یې حاضري نه ده کړې یا خپل اداراتو ته نه دي راغلي، نو دوی بلنه هم نه دي پسې ورکړې، ورغلي هم نه دي ورپسې، خو مخه یې هم نه ده ورته نیولی. داسې به څوک نشي ثابته کولای چې مخه یې نیول شوی وي. تاسو دې الوتکو دې اسلحو تجهیزاتو یادونه وکړه. د ملي دفاع وزارت تر دې وخته پورې تر 60 زیات الوتکې او د روسي ټانکونه جوړ کړي دي. دغه وسایل ځینې تایری داسې دي چې امریکایان چې کله وتل دي وتلو په وخت کې هغه تخریب کړي دي، ځینې داسې دي چې د روسانو له وخت پاتې وسایلو نظامی تجهیزات او امریکایانو دا نه خوشول چې هغه د جوړ سی او د دې نظام او د دې ولس په ګټه استفاده تر وسی، هغه هم دغه سی په کبار کې پراته وو. نو د ملي دفاع وزارت دغه پخوانی تخنیکی او مسلکي ټیم انجنیرانو دغه ټول الوتکې تیاری او ټانکونه جوړ کړی دي، داسې جوړ کړی دي چې نه ورسره د بل هیواد تخنیکرانو او انجنیرانو همکاري کړې ده د ترمیم په برخه کې، او نه حتی تر یو نټه پورې له بهر څخه کوم تجهیزات او وسایل ورته راوړل شوي دي. نو دا د دې دلیل دی چې د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې که په اداري برخه کې دي، که په مسلکي او تخنیکی برخه کې دي، او که په قطاعاتو کې په نور اداري پرسونل دی، دا ټول چې خپل ژمنتای شودلې ده له هیواد نه دي وتلي، ادارات ته راغلي حاضري کړې ده، هغوی اوس هم خپل دندو بوخت دي او د دغه اسلامي امارت سره خپل تعهد بیا نه وای کړی دی او د نظام په ګټه د دې هیواد او د ملت په ګټه باندې وکړ په خدمت کې.
د دې کې شک نشته چې یو تعداد شاید اوسی بشار صاحب، مګر دا راپورونه رسیدلې دي چې یو تعداد ډیر سخت تهدید شوی دي، او حتی دغه ورستی راپورونه دا و چې کله دا د بایومیټریک دستګاه بیرته جوړ شولې او د طالبانو واکمنانو دا استفاده ته بیرته واخستلې، په دې کې دغه افسرانو او مهمو افسرانو چې هغه په جنگ کې دخیلو په دې شل کالو کې دا غوی په ضد باندې استعمال شوی، دا غوی معلومات اخستی یا کورنۍ ته تهدید پېښ شوی دی، یا دا غوی په لټه کې دي او دوی پټ دي اوس په افغانستان دننه دي مګر پټ دي، په دې باره کې تاسو معلومات څه دي یا ارزونه څه ده چې د طالبانو واکمنان آیا رښتیا انتقامي چلن کوي، غواړي چې دوی ونیسي یا مجازات کړي؟
اشنا سم محترم، دغه دی پخانی دولت مامورینو سره انتقامی برخورد کول فکر کومه دا زیات تبنه تبلیغات دی، واقعیت نه لري. اسلامي امارت امیر المؤمنین چې کله د تحول سره سمدستي عمومي عفو اعلان کړه، بلکې کابل فتح د مخه اعلان کړی و، دغه سی د اسلامي امارت عادي عسکرو مجاهدینو دغه عمومي عفو قبول کړل او د خپل د ورور او د پلار او د خپل ملګري د سنگر شریک مجاهد قاتل ته عفو کړی د لغت څخه انتقام نه دی اخیستی. پاتې شو د بایومټریک خبره چې تاسو یادونه وکړله. بایومټریک سیستم دا د نوي مسؤلینو د ټاکنو لپاره شوی دی. کوم مسؤلین چې په پخوانه دي او هغوی پخواني کارمندان او مامورین دي، هغوی په اداراتو کې د تیر په څیر په خپلو کارونو بوخت دي، نه دي هغوی د تقرری لپاره بیا له سره تې مراحل جوړیږي، نه بیا تثبیت رتبه کیږي، نه بیا د هغوی څخه پلټنې کیږي، بس راغلي دي په خپلو بستونو باندې په خپل رتبه کې خپل معاش اخلي او خپل دندې او مسؤلیتونه ترسره کوي. پاتې چې کوم نوی پرسونل چې راځي، نو دا د هغوی د پلټنې ته ضرورت دی چې یو څوک داسې نه چې ښه سابقه ونه لري، اعتماد وړ نه وي، او د مجاهد په نامه راځي ځان تثبیت کوي او هغه مجاهد ونه وسی. نو دا بایومټریک سیستم د دغه نوې پرسونل د پاره د بخښنی د پانی پرسونل د پاره نه دی، ځکه هغه خو معلوم دي چې دا مجاهدین نو او په تیر حکومت کې عمدلته وسمه په خپل دند باندې بوختي یغه دی پلټن د پاره د بایومټریک ته هیڅ ضرورت نشته، ځکه هغه معلوم خلک دي. نو دا هم یو اشتباه د خلکو ته چې واکې په خوانی پرسونل بایومټریک کیږي او د بایومټریک نورسته غوي ته خدای مکه سزا ورکول کیږي، دا تبلیغاتي بڼه لري، دا منفي محض هوایي تبلیغاتي واقعیت نه لري.
صحیح شینوار صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ تاسو هم څو ځلې پر رسنیو کې دا ادعا وکړل چې تاسو ته هم دا اوس هم تاسو ذکر کړ چې طالبانو نه مطلق په خوانیو افسرانو ته تهدید متوجه دي، خصوصا هغه افسرانو ته چې په جنگ میدان کې د طالبانو سره جنگیدل په دې شل کالو کې.
تاسو وګوره آشنا صاحب، دا پټه خبره نه ده چې دوی د دینه انکار وکړي، دا داسې خبره نه ده چې دا یو تنا تبلیغاتي بڼه ولري، دا یو واقعیت ده. خو متاسفانه چې طالبان د هغه خپل ټولو واقعیتونو نه سترګې پټوي. ما په فایل کې وویل چې هغه اختلافات، هغه عدم د اعتدالی چې عملا تاسو د دوی ترمنځ ګورو، د مختلفو اشخاصو مختلفو کړیو درلودو د دوی ترمنځ باندې، چې د مطبوعاتو په کچه باندې دوی خپله اعتراف کوي چې د خپل داخلي وضعیت نه دوی ناراضه دي، او په ډیرو مسایلو کې دوی تر اوسه پورې یووالی نه لري، چې یو برخه همدغه د وسلوال پوز منصبین او بیا د تیر حکومت ټول متخصصین او مامورین دي، چې دا هغه واقعیت دی. او بل کدو ارقام غواړي موږ ارقام وړاندې کړي دي، او کدو اسناد غواړي موږ مطبوعات سره په دې اکلا باندې اسناد شریک کړي دي، کومې ادعاوي چې دي دا واقعیت دی. او هر ورځ د وسلوال پوز منصبین نه بلکې د افغانستان نور وګړي لکه سیاسيون لکه فرهنګیان لکه ژورنالستان ټول غواخل شوی دي، ټول ته تهدید شوی دی. او دا هغه په بنسټ باندې موږ تاسو شاهدان یو چې په پلس هاو کسه چې شهیدان شوی دي او یا د زندانی شوی برته راکوش شوی دي، هغه د مطبوعات سره مرکې کړي دي او اسناد وړاندې کړي دي، د شهیدانو کورنۍ اسناد وړاندې کړي دي په دوامداره توګه باندې، حتی د نورو زور زیاتیو پاکله باندې چې د عامو وګړو سره هر وخت هر ورځ کېږي په هر سیمه کې کېږي، دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه سترګې پټول امکان نه لري چې دا تنها موږ په دې باندې ختم کړو. دا یو تریخ واقعیت دی، باید دوی ومني. او په هغه اداره کې په هغه سیستم کې چې هلته ظرفیتونه نه وي، هلته متخصصین نه وي، دوی تر اوسه پورې خپل تهدیدات نشي ټاکلی چې دوی لپاره څه تهدیدات دي چې بیا د هغې لپاره تدابیر ونیسي، د هغې تر څنګ کوم نورې تروریستي شبکې نړیوالې شبکې دي او که سیمه ییزې شبکې دي او که داخلي افغاني شبکې دي، دوامداره فعالیتونه لري، کوم تهدیدات چې دي. هره ورځ موږ هلته عملیات ګورو، هره ورځ موږ د کابل ښار او نورو سیمو کې د انفجاراتو شاهدان یستو، د کمینونو شاهدان یستو، د خپل منځي د طالبانو ترمن د جګړې شاهدان یستو. دا هغه واقعیتونه دي چې د دوه ناتواني څرګندوي، او دوی په دې ټولو واقعیتونو باندې متاسفانه چې د اعتراف هغه واک او ځواک ځان
مننه. زه د تهدیدونو باره کې به ورسته بحث لرم، او اته د قیاغي ته وخت ورکو، اوس یو دوه درې دقیقې نور په دې هم غړیږو، او د بشار صاحب سره دا موضوع شریکو. تاسو ورته اشاره وکړله، بشار صاحب تاسو دا یاد کړله چې عمومي افکله وشوله، موږ خو روزمره په مطبوعاتو کې ورسره په تماس کې وو، د افغانستان د خلکو سره البته، ځکه چې ویډیوګانې اخلي د خپلو هغه حالات چې په دوی باندې راغلي وو، هغه د ټوله دنیا په خبره کوي. معتبرترین نړیوالو سازمانونو په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه جوړ کړل چې په هغه کې مدني فعالانو ته زیان رسیدلی دی، په هغو کې هغه چاته چې د نظام په ضد یې حداقل مظاهره کړې ده، یعنی یو مخالفت ښودلی، هغه هم بندي شوی دی، وړل شوی دی، او بیا تر اوسه پورې تر ډېر تعداد پورې نشته دی. او ستاسو د خپلو معلوماتو په اساس چې د بشري حقونو سازمان ته ورکړل شوی، لیکلي دي چې ټول 9000 خلک بندیانو په دې موده کې، اما اوسه پورې یوازې 4000 په زندانونو کې پاتې دي، چې اکثریت په دې کې د یو مشکوکه بریدکوونکو په نوم باندې دي، هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې واقع شوی دي او یا د نظام په ضد خبرې کړي دي، هغه خلک شامل دي، او نورې قضیې حقوقي قضیې دي چې دوی ټول په کې نیول شوی دي یا شخصي خصومت په وجه باندې دي. خو بزرګونو خلک ویل کېږي چې بندیان دي. اوله پښتنه دارازي چې ولې یو څوک په کوم حکم باندې په کوم طریقې باندې یا په کوم سیستم باندې دغه خلک د کورونو نه ایستل کیږي وړل کیږي او دوی لپاره څه مسؤلیت شته چې دوی فکر وکړي چې موږ یو نظام لرو چې ګوندې موږ خوندي اسو او زموږ ژوند ته خطر نشته که موږ مثلا یو مخالفت خو یا یو خلا د نظام خو څه وایي په دې باره کې تاسو معلومات څه دي
جناب شنا صاحب ستاسو پوښتنه ترازم مازه د ستاسو د بحث بدونوال رول په یو خبر باندې لاندې تب سره کوم چې دوی وايي د واکې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو ترمنځ اختلافات ست دا خبره بالکل بی اساس خبره ده هیڅ واقعیت نه لري د افغانستان اسلامي امارت ټول مجاهدین او ټول د دولت کارمندان چې پر اس کې امیر المؤمنین لري دا امیر المؤمنین صاحب حفظ الله شرعي امیر دی الله تعالی د دې خبرو د فرمان منلو امر کړی دی نو د اطاعت شرعاً واجب دی دا چونکی اسلامي نظام دی او امیر المؤمنین شرعي امیر دی نو د اطاعت کیږي بده کې شک نشته چې په ځینو اختلافي په ځینو مسایلو کې به نظری اختلاف وجود ولري ولې دا چې دا اختلاف د دومره اساسي وسی چې ګوا کې د نظام ترمنځ دی واټن ایجاد کی یا د چپل رامنځ تکړي دا هیڅ واقعیت نه لري هیڅ امکان نه لري او په څوک داسې توقع لري دا ارمان به دوی لکه څنګه چې مجاهد صاحب وویل ګور ته ځان سره ویسي د اسلامي امارت د شلکلن جهاد په دوران کې د نړۍ ټولو استخباراتو هڅه وکړه چې د اسلامي امارت ترمنځ د درز واقع کړي د ملا رسول عبدالمنان نیازی او د حقانی شبکې په نامه باندې د اسلامي امارت ترمنځ د درز سوال لپاره دوی په ملیونونو ډالر مصارف وکړل خو ونه توانیدل اوس چې د نظام تر چتر لاندې راغلي دي او مسؤلین یو بل سره ناست لري میکانیزمونو باندې کار کوي نظام د استحکام د پاره چې جوړوي
بشار صاحب د پاره چې اوبخه د پاره چې بحث بل خواته ویني اوبخه د پاره چې بحث بل خواته ویني سو تاسو هم لیدونکو هم قانی شي چې دغه ټکی ولې په مطبوعاتو کې ډیر مطرح دی یا خلک یې دی هغه وجه دا ده چې ډیر علي رتبه کسان د طالبانو د تحریک په مطبوعاتو کې ودرېدل او دا ویل چې تاسو په پټو سترګو باندې د خپل مشر خبره مننه حتی ځان مخاطب کو چې هدا زم کچیرته غلطی خبرې کوم نو په پټو سترګو مامه مننه دا په دې معنا کېږي چې د دوی مشر خو یوازې یو امیر المؤمنین دی بل څوک نشته هغه فرمان ورکوي ستاسو په تحریک کې یا په نظام کې بل سړی نشته چې نهایي فرمان ورکوي یو کس ورکوي او دا غږ چې اوچتېږي ټول دا تصور کوي چې دا د خپل امیر د ځنو فرمانونو چې دوی ته د منلو وړ نه دي خصوصا د ټول جهان غوښتنه د اسلامي کانفرنس غوښتنه چې تاسو نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي کار ورکوي مکتب ته یې پرېږدئ تحصیل ته یې پرېږدئ دوی خپل وایي چې باید پرېښودل شي اما امیر المؤمنین هم نه پرېږدي دا موضوع د دغه شروع ده چا د ځان نه دانه دی ویلي صرف غوښتل مې چې دا لیدونکو ته معلومات شریکو تاسو کولای شئ خپل هغه دویمه برخه د جواب اوس شریکه کړئ مهرباني
اشناس محترم استاسی دغه خبرې په تړاو چاته چونکه اشتباه واقع نه سي زل وضاحت کوم غوري د اسلامي امارت ځینو مسؤلینو خبرې دا په ځانګړي مورد پوری تړاو لري امیر المؤمنین صاحب حفظه الله فرمانونه او امیر المؤمنین صاحب حفظه الله دا شخصیت د مجاهدینو د امارت د مسؤلینو څخه پټ نه دی د ملي دفاع سرپرست وزیر صاحب مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب حفظه الله چې ویل چې په پټو سترګو دي چا اطاعت مکوي چې څوک ونه پیژني په چا اعتماد نوی یو څوک تاسو ته معلوم نه سابقه درته معلوم نه وي نو دا دی خپل اداره کې دغه چا په اړه وایي چې هغه کومنده کوي او سابقه نوی معلومه پلټنه نوی شوی او ځان ورته دی چې حتی که زه هم اوسم نو دا دی خپل اداره کې دا خبره کوي پاتې شو امیر المؤمنین صاحب حفظ الله هغه له چانه پټ شخصیت نه دی هغه امیر المؤمنین دی دغه په بیات کې شل کال دغه جهاد ادامه پیدا کړی و او بریا ته جهاد رسیدلی و نو دغه خبرو کې التباس را نسی تاسو ویل چې ځین خلک بندیان کیږي او هغه شکنجه کیږي ګوري دا سې د نړۍ هیڅ یو هیواد تاسو نشي پیدا کولای چې هغه دی په محکمه کې دوسیه ونه لري په زندان کې د خلکونه لري اوالت دی چې کله حقوقي جنایي قضیه رامنځته نشي افغانستان داسې یو هیواد دی چې درې څلور کاله په دې کې مختلف ناخوالې راغلي دي يرغلون راغلي دي قوم په قوم باندې کور په کور باندې دښمنۍ جوړې شوې ده دلته د خلکو حقوقي او جنایي قضیه ست او موږ یو اسلامي نظام لرو اسلامي نظام د خپل محاکمو کې د تعزیرات او د حدود او د قصاص او د د دې بیل بیلو مسایلو د لپاره د کفارات لپاره جلا جلا احکام لري. دلته په شرعي مسایلو په احکام باندې په شریعت کې د هر مسلې د هر جنایت حکم واضح دی.
خو دا اندېښنه د بشر سره دا اندېښنه څنګه کومولي ان بشر سره پوه شم دا اندېښنه د هغه پوزیانو خصوصا یا د استخباراتو د مامورینو یا د پولیسو څنګه دا اندېښنه کومو یا د کورنۍ یوي چې تاسو د شریعت په مطابق په بانه باندې اغه یې خپل انتقام اخلي.
اشنا سا محترم مه هیڅ کله به څوک دا ثابت نه کی چې د اسلامي امارت یو مسؤل دی د نظام په اډانه کې دننه لیو پخوانی کارمند څخه انتقام اخیستی وي یو چاته د سزا ورکړي په دې اساس چې په دې مبنا چې هغه د تیر ادارې مامور پاتې شوی دی. دا هیڅ یو څوک مثال یو بیل غنې وړاندې کولای کدا سی یو بیل وړاندې کی زده مدافع وکیل په حیث باندې په محاکمو کې دغه دفاع
مننه. اجازه راکړئ دوه دقیقې لرم زغواړم یو ورستۍ بحث پر ټولو مودا نظر اخلم. شینواری سب تاسو نظر کا واخلم په کوم صورت کې کولای شي چې تاسو د افغانستان ته لاړ شئ مثلا او کچیر تاسو باندې غوښی چې د خپل تمامیت ارزیز مکنې بشپړتیا او د ملي حاکمیت په دفاع کې بیر تخپل ټولنې ته خدمت وکړي کوم صورت کې تاسو حاضر راستئ لاندې جواب
په هغه صورت کې تاسو وګورئ چې د افغانستان ولس زمنګ نو غواړي د افغانستان سپیشلی جهاد علما زمنګ نو غواړي په هغه صورت کې چې په افغانستان کې واقعا من د سولې لپاره د عدالت لپاره د هغه څه لپاره چې موږ د ولس غوښتنه ده د هغه جوګه کېدل شو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د خپل هیواد او ولس د توپړ کې ووسی ګتل. متاسفانه او بدبختانه چې وسنی حاکمان د هغه څه نه سترګې پټوي د هغه څه نه په هغه څه باندې خاورې اچوي چې هغه ډېر ترخه واقعیتونه دي او موږ په څلور نیمو لسیزو کې دغه بد واقعات او دغه بد حوادث تجربه کړي دي و د هغې نه هم تر اوسه پورې موږ عبرت نه دی اخیستی. موږ هغه پوځیان یاستو چې کله موږ د طالبانو سره وربند وکړه موږ هر طالب ته غاړه ورکړه او د ورور په سترګم ورته وکتل او هغه طالب چې موږ په جګړه کې اسیر کړی و تر هغې پورې تو حاکمیت راته په تندانونو کې د هغو ټول حقوق او ټول امتیازات ورته ورکول کېدل چې په هیڅ صورت کې منګه وژلای نه ده په هیڅ صورت کې اسی منګه ټکر نه ده ولې متاسفانه چې دوه د هغه واقعتونو نستري
مننه شینواری صاحب. نیمه دغه وخت لرو مفتی صاحب ستاسو په باور څومره چانس شته چې پخوانی پوځیان افغانستان بیرته په ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کې شامل شي او دوی خدمت وکړي او جوګه شي؟
جناب اشنا صاحب د ملي دفاع وزارت په دې لټه کې د چدس یو اسلامي او ملي اردو د هواد لپاره جوړ کی چې هغه بیا د بهرنۍ او د ګټو لپاره د خپل هوادوالو په کورونو باندې چاپونه وې د بهرنۍ سره په ګډه د کور د خپل هوادوالو د وژنې لپاره د شپې رانسي بمبارونه کی جنگونه کی بلکې سرحدات بساتي هواد بساتي او پر قومونو به وشلې اردو نو وسی داسې بنوي لکه ډاکټر عبد الله او ډاکټر اشرف غنی چې په انتخاباتو ټاکنو باندې جنجال سره کو او دا کړی چې دومره سخت شو چې تر څو به 50% حکومت نو ویشل شوی ترغه وخت به دا اندیشنه ویره و چې دا اردو دی هم دوه ټوټې سي او نیمه د ډاکټر عبدالله سره ودرې ځکه دا جنرالان او دغه اردو په احزاب او په قومونو په سمتونو باندې ویشلې و. اوس تاسو د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب حفظه الله وینا اوریدلې چې کزما ورور او هر څوک ما دې ته مجبور کی قومنده حکم او امر راته کوي چې زه دې قوم پالنه په اردو کې وکم نو زه به دا قومنده ونه منم. نو دلته زه کله ناکله چې دفاع وزارت ته زما په دایو لیفت کې د ازبک پښتون ازاره د تاجک د ټولو سره په یو لیفت کې مخامخ کېږم او په دایو لیفت کې چې مور د تر یو منځله پورې خېجو ما مختلفې ژبې د خلکو نه اوریدلې. نو د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې په حقيقي معنا باندې اسلامي ملي اردو را جوړه شوې ده چې د ټولو سمسونو د ټولو اقوامو خلق پکې دي او د دې هیواد د ملي او دینی ارزښتونو د وحدت ملي او د دین ځمکني بشپړتیا او د سرحدات ساتنه لپاره به کار کوي.
مننه. سیاسي څېړونکو مفتي محمد بشار صاحب کورم ودان ستاسو د چزمن بلنه منلې او جنرال صاحب اجمل عمر شینواری صاحب ستاسو د حضور نه مننه. دواړو ملمنو نه ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړو خپل نظریات هم شریک کړل کورم ودان او د خپل لیدونکو د اوسیلنم ډیر ډیر مننه کوم چې نیم ساعت په دې بحث کې موږ سره وی او تاسو ورته وخت نیول کورم ودان. الله مل شتر بریونه پور. Thank you.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مارچ 10 نیټه ده د دیش د خو خبرونه ته په خیر راغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام.
بارز سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خورا سخت بشري بحران سره مخامخ دی. اوچا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان 28.3 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد 2/3 برخه نفوس جوړوي په روان میلادي کال کې بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له خورا سخت او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې دوی په 2023 میلادي کال کې له 3.1 میلیون افغانان سره د بشري مرستو لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تحویل 181 زندانی دیگر به افغانستان توسط حکومت ایران خبر داده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه 9 مارچ در پیام صوتی که به رسانه ها ارسال شده گفته است که این افغان ها پس از مذاکرات دو کشور به افغانستان تحویل داده شده و از طریق بندر اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان منتقل شدند. چند روز پیش نیز ایران 274 زندانی افغان را که در محابس آن کشور در بند بودند در مرز هرات به مسئولان طالبان تحویل داده بود. بر اساس آمار وزارت خارجه طالبان، حکومت ایران تا اکنون 912 زندانی افغان را به افغانستان تحویل داده است.
بلخوا د جرمنی پولیس یا په جرمنی کې پولیس وایي په سیمه ایز وخت پنځشنبه د مارچ په 9 د هامبورګ ښار په یوه کلیسا کې په ډزو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپي شوي دي. سره له دې چې پولیسو تر اوسه د جیهاواس په ویټنس مرکز کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو دقیق شمېر نه دی اعلان کړی، خو ګڼ شمېر سیمه ایزو رسنیو ویلي چې په ډزو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. ګومان کېږي چې بریت کونکي به هم په ډزو کې وژل شوی وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د بریت غندلې او هغه د تشدد ناوړه کړنه بللې ده. ښاغلی شولز په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شوو کسانو د کورنیو غړو سره خواخوږي ښودلې ده.
واشی جینگ پینگ روز جمعه 10 مارچ برای سومین دور 5 ساله به حیث رئیس جمهور چین انتخاب شد. با این انتخاب آقای شی پس از ماو زیدونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین و قدرتمندترین رهبر این کشور مبدل شد. نزدیک به 3000 عضو کانگرس چین در مجمع عمومی با توافق آرا به شی جینگ پینگ 49 ساله در انتخابات رای دادند که در مقابل او کاندید دیگری موجود نبود. قانونگذاران چینی همچنان او را منحیث رئیس کمیسیون مرکزی نظامی برگزیدند. این در حال است که رئیس جمهور چین در ماه اکتبر برای 5 سال دیگر به حیث رئیس حزب کمونیست این کشور نیز انتخاب شد.
دغه مننه چې تر اوسه پر اسماک ملتیا کوي د افغان جنو او خزو د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري د امریکا غاکسره په وی ځانګړي ملکه کې وویل چې طالبان د افغانانو د برخلیک په پرتل خپل داخلي سیاست ته ډیر لومړیتوب ورکوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا او نړیوال ټولنه کوم پلان لري چې طالبان اړګړي چې د جنو د تعلیم په اړه خپل تګلارې بدل کړي، نو موري وویل:
Well, first, thank you very much for having me at the...
لومړی له تاسو نه ډیره مننه چې په دې حساس وخت کې مو ماسره مرکه وکړه. تاسو پوهیږئ دا یو ډیر مهم وخت دی. دا ښځو ته د درناوي میاشته. دا هغه غمجنه کلیزه هم ده چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله او ورپسې یې نور فرمانونه جاري کړل. موږ ولیدل چې پیغلې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته له تګ نه منع کړي. وضعیت داسې دی چې په پرله پسې توګه نړیواله ټولنه، امریکا او یو شمیر مذاکره کوونکي چې زه ورسره خبرې کوم، طالبانو ته مو دا واضح کړي چې که دوی د خلکو د حقونو د درناوي په برخه کې سم چلند ونه کړي، که د افغانستان د خلکو که ښځې وي که نجونې حقونه یې په ځانګړې توګه د زده کړې او کار حقونه یې تامین نه کړي، نو د عادي کېدو او یا د طالبانو د پرمختګ په برخه کې هیڅ ډول تمه نشي کولای. خو هغه څه چې موږ ګورو هغه دا دی چې طالبان د افغانانو د برخلیک په پرتلې خپل داخلي سیاست ته ډېر لومړیتوب ورکوي، او دا واقعا یو مهم فاکتور دی چې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د پرمختګ په لاره کې خنډ جوړ شوی او جوړیږي.
روز جهانی زن در حال در نقاط مختلف جهان تجلیل می شود که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق بشری و مدنیشان که کسب آموزش و تحصیل است محروم می باشند. طالبان نه تنها در دور نخست حاکمیتشان که اکنون نیز دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها را بر روی دختران مسدود کرده. همکارم قدیر مشرف در این گزارش روی پیامدهای ناشی از ممنوعیت دختران از تحصیل پرداخته است.
شماری از استادان دانشگاه ها و کادرهای علمی در ایالات متحده آمریکا بدین باورند که وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در کوتاه مدت و دراز مدت پیامدهای ویرانگر و جبران ناپذیر آموزشی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
شما دوره های قبلی که وقفه آمد در میان تحصیل و تعلیم هم خانم ها و هم آقایان، پیامدش در سالهای بعدش در دانشگاه ها و در نهادهای تحصیلی و تعلیمی شما می دیدین که اکثریت مطلق دانشگاه های افغانستان به قلت کادرهای متخصص دچار شدند و متاسفانه کسانی مثلا از سر مجبوریت و سر اجبار و از آمدن به نهادهای تحصیلی و به نهادهای تعلیمی که متاسفانه نتونستن یک نسل پرباری را برای آینده افغانستان در واقع عرضه کنند.
متاسفانه محدودیت هایی که امروز در افغانستان به خاطر تحصیل خانم ها به وجود آمده در طولانی مدت و در کوتاه مدت عواقب بسیار بسیار وخیم و تأسف‌بار خواهد داشت و بزرگترین تأثیر از او در هر حالت وابستگی افغانستان از نگاه اقتصادی و سایر کشورها می باشد.
با این حال نقیب الله صافی کارشناس صحت عامه برای تربیت فرزندان موجودیت مادر باسواد را 5 مرتبه مثمرتر نسبت به یک پدر باسواد می خواند.
اگر ما بخواهیم که یک افغانستان مترقی و افغانستانی که بتونه همراه همسایه‌ها دیگر دنیا در یک سطح پیشرفت کنه، مردا و زنا هر دویش دسترسی به تعلیم و تکنولوژی موثر داشته باشند. تعلیم دنیوی و اخروی، تعلیم علوم سیاسی و اجتماعی تا این ضرور است.
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که انکار تبعیض‌آمیز طالبان از حقوق بنیادی بشری زنان و دختران ممکن به مثابه آزار جنسی که جنایت علیه بشریت است باشد. مقامات وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان میگویند که برای رفع مشکلات موجود تلاش کرده و زمینه را برای تحصیل دختران در چارچوب اصول اسلامی فراهم میسازند، اما زمان مشخصی در این خصوص ارائه نکردند. اکنون این سوال برمیخیزد که آیا راه بیرون رفت کوتاه مدت و دراز مدت برای جلوگیری از پیامدهای این معضل هم وجود دارد یا نه؟
ولی واقعیت مسئله این هست که تجربه تاریخی ما در افغانستان نشان داده که متاسفانه خیلی مردم در افغانستان هنوز هم وجود دارند و حکومت‌های بی‌ساله در افغانستان نتونست فرهنگ سازی کنه که اینها مخالف حضور خانم‌ها در ادارات دولتی و در دانشگاه‌ها و در مدارس هستند. بنابراین برای راه حل دائمی این معضل و این مسئله ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به یک تفسیر جایگزین از تفسیر طالبانی دین و مذهب داریم.
با این حال مصطفی ثاقب و نصیر آریان هر دو بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این که دختران افغان نباید امید خود را از دست دهند، چرا که به گفته آنان وضعیت کنونی پایدار نخواهد ماند و به زودی روزنه امید و تغییر بنیادی جاگزین این حالت خواهد شد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د همدې خبر په دوام د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وای ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میرمنو د حقونو لپاره یوازې اعلامیه نه خبروي بلکې د طالبانو او نور هیوادونو سره په همدې حق له خبرو هم بوخدي. خغله بنټ وای افغان میرمنې په افغانستان کې سولېز مقاومت کوي او باید ملاتړ وشي.
Another education year has passed.
بل تعلیمی کال پیل شو خو خزی من دی د بیانونو علاوه ملګری ملتونه د افغان میرمنو لپاره څه کوي
actually doing to help afghan women
you are correct
تاسو سموئس نوې تعلیمی کال په دوه نوې کې پیلېږي او دا خوراخه او قوي پښتنه ده چې ملګری ملتونه د بیانونو پرته نور څه کوي. خدای واځي اعلانې نه دي. ملګری ملتونه د طالبانو سره په ډیرو خبرو اترو او ډیرو پیغامونو کې ښکیل دي او نور غړي هیوادونه هم هڅوي په ځانګړي توګه په سیمه کې هغه ملکونه چې اکثریت مسلمانان دي او نور سازمانونه لکه او آی سی. تاسو مونږ په خپل چنور څه کې دای شي زما په اند مهمه ده چې فشار ته دوام ورکړو او دا روخانه کړو چې د نجونو د تعلیم پرته بل لار نشته.
In your words, it's a crime against humanity.
لکه څنګه چې تاسو په وینا ده د انسانيت پر وړاندې جرم ده د نړیوال ټولنې نه باید کوم اقدامات وتمو شي.
Well, I think the action should come first.
باید لمړی اقدام واکمن چرواکي وکړي څوک چې واک لري دوی هغه څوک دي چې باید د جزاد مخنیوي لپاره لمړی ګام پورته کړي. د نړیوال ټولنې څخه ما یادونه وکړه چې د جنسیت تعقیب د بشریت په وړاندې جرم دی. دا د نړیوال جنایي محکمې مسؤلیت دی. د خپلواک ادارې په توګه ځنه شم کولای د ادارې او څارنوالۍ په استازیتوب خبرې وکړم. دوی خپل پریکړه کوي مګر دا هغه ځای دی چې ځنې ادارې مسؤلیتونه لري.
How do you see the future of
the Taliban po wakmani ki da khazuratlun ke sang wini
women
mehrmani pa afghanistan ki da sulayiz maqamat mushri ke wi da dui zalawartia da dui sargand dariz da dui da bashari haqun la para dariz hagatsi che zaystaina kawam aw baid latari gushi mehrmani da afghanistan ratlun ke di da adawalawar da che afghanistan shau khashal kalawlan de khazu parwlan de de tabiz da manzawlo convention prata la kum imtiaz taswib kard da haga mayaruna di che baid wa satal shi پراتونکو کې باید خلک د افغان مرمنو ترڅنګ ودرېږي ترڅو دوی خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي.
Was it a mistake?
آیا دا اندازه غلطه و چې طالبان بدل شوي دي؟
I think we have to look at
زه فکر کوم موږ باید شواهد ته وګورو. طالبان وایي د دوی تړون ته ژمن دي. دا یو شی دی چې دوی په دوامدار توګه وایي. ځینې داسې کسان هم شته چې په 2020 کال کې د وخت ترلاسه کولو پر مهال ویلي وو چې دوی بدل شوي دي. زه فکر کوم چې شواهد د دې ژمنو سره سمون نه خوري او د هغه څه ترمنځ واټن شتون لري چې دوی څه ویلي وو او څه یې کړی دي. نو نور خلک کولای شي دا قضاوت وکړي او یقینا زما دریس په دې اړه روښانه دی. زه د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن یم. دا ټول په یو وخت کې نو ګام په ګام یې د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړی دي.
آیا د افغانستان د امریکا او ناتو څوکرو د ګډوډۍ د وتلو په اړه باید د ملګرو ملتونو پلټنه وشي؟
زه هڅه کوم هغه پښتنو ته ځواب ووایم چې د بشري حقونو په چوکاټ کې دي. نو زه به په دې اړه خپل نظر څرګند نه کړم. دا د نورو لپاره پریکړه ده.
How has they take over
the Taliban walk Pakistan ke da bashari hukumat bozit sagis kade.
Well, I've set this out now in
ma da us padwa para khura purno ke likli di yo mater kal September pa miasht ke khpor kade bal me yo yadwi unai mak ke khpor kade. او دې رپورټونو څرګنده کړ چې په افغانستان کې بشري حقوقونو د بحران په اړه سخت اندېښنې شته دي. بشري وضعیت خورا جدي دی. خلک په فخر کې ژوند کوي. شاوخوا 28 میلیونه افغانان ضرورتمند دي. شاوخوا 8 میلیونه کسان د خورځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري ناورین نور عناصر هم شتون لري. روغتیايي پاملرنې ته لاسرسي او د ډېرو کسانو لپاره یو مناسب کور ته لاسرسي او بیا موږ د نورو بشري حقوقونو د سرغړونو بشپړه لړۍ ګورو.
If the current diplomacy with the Taliban
sara usani diplomacy kar na kawi nariwala thulana balakum alar lari.
You know, one pathway that actually worries me
په دې ډول لار چې ما واخین اندېښمنوي هغه دا چې نړیوال ټولنې بلې خواته مخه کړي. هغه څه چې زه پرې اندېښمن یم هغه دا چې دوی ووایي خطا شو پوهېږي چې موږ په افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو. راځي چې خپل سرچینې په بل ځای کې ولګو. دا ما اندېښمنوي. په کار د افغانستان ته زیات پاملرنه وشي. ما پرون په جنیوا کې په خپل بیان کې ویلي و چې افغانستان ته نور ملاتړ او پاملرنه پکار ده.
خب به ادامه برنامه سی دقیقه خوش آمدین بیننده عزیز. مهمان این بخش برنامه سی دقیقه محترم جانداد اسپینغر تحلیلگر مسائل سیاسی را در برنامه با خود داریم که روی موضوع آغاز تحقیقات در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت خواهد کرد.
بله اسپینغر صاحب، د یو رپورت د خبرولو څخه وروسته به تاسو را ګرځول موږ سره پات شي.
بعدن بالا تلاش قانونگذاران جمهوری خواهی ایالات متحده مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد چگونگی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان این هفته کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا نخستین نشست استماعیه خود را روز چهارشنبه برگزار کرد. در این استماعیه شماری از نظامیان آمریکایی و متخصصان امور مهاجرت در مورد خروج پرهرج مرج از افغانستان و پرسش‌های قانونگذاران پاسخ دادند. جزئیات بیشتر را همکارم عزیز رحمان تقدیم می‌کند.
روزهای پایانی ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان در حال با هرج و مرج و تلفات امراه بود که پیشروی سری طالبان اردوی ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور را غافلگیر کرد.
با دلیل غفلت وظیفوی حکومت بایدن جهان برای دو هفته شاهد صحنه‌های دلخراش در داخل و اطراف میدان هوایی کابل بود.
قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده بررسی در مورد روزهای پایانی خروج این کشور از افغانستان را در حال به پیش میبرند که قانونگذاران دموکرات استدلال میکنند که زمینه‌ساز خروج پرهرج و مرج حکومت قبلی ایالات متحده یعنی حکومت دونالد ترامپ بود.
در سالهای قبل از خروج در سال 2021 تصمیم مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم با طالبان و شامل نساختن حکومت افغانستان در آن مذاکرات و نیز دعوت کردن طالبان به کمپ دیوید مشروعیت دادن جهانی به طالبان را تایید کرد.
قانونگذاران آمریکایی همچنان می‌خواهند بدانند که چرا صدور ویزا برای ده‌ها هزار افغانی که در بدل همکاری با نظامیان آمریکایی وعده مسئولیت برایشان داده شده بود با کندی به پیش می‌رود. پیتر لوسیر یک تن از مسئولین نهاد موسوم به تیم امریکا ریلیف که در روند تخلیه سهم داشت در جلسه استماعیه چهارشنبه چنین گفت:
این موضوع ناکامی بایدن یا ناکامی ترامپ نیست، بلکه ناکامی امریکاست و ادامه تأثیرات آن بر مردم افغانستان است.
در جریان روند خروج حدود 122 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند، ولی سرنوشت بسیاری از افغانهایی که به ایالات متحده آمده اند نامعلوم است و ده ها هزار تن دیگر در افغانستان گیر مانده اند.
زمانی که پیام های کودکان را که خواستار کمک بودند میشنیدیم گریه می کردیم.
نظامیان امریکایی که در این جلسه اشتراک داشتند نیز اعتراف کردند که اصول نامشخص جنگ در میدان هوایی کابل آنان را در حالت بی‌دفاعی قرار داد و ادعا کردند که این امر در نهایت منجر به انفجار 26 ماه آگوست شد که مرگبارترین روز برای امریکایی ها در 10 سال گذشته در افغانستان بود.
خروج نیروها به نظر من یک فاجعه بود و فقدان غیر قابل توجیه حسابدهی وجود داشت. در مورد 13 نظامی که در آن روز کشته شد پاسخ داده نشد.
با گفته قانونگذاران امریکایی به زودی از وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده نیز خواسته خواهد شد که به جلسه استماعیه به کانگرس بیایند و در مورد نقش وزارتخانه های مربوط خود در روند تخلیه پاسخ بدهند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
بلخوا د افغانستان د پاوچ پخوانی جنرال سمیع سادات د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط او د ناوړه وضعیت د رامنځته کېدو لامل ګڼي.
د دوحې لفظنامه نه یوازې چې یو علت بلکې اساسي علت او علت دی، یعنی بل علت زه د افغانستان په سقوط کې نه وینم. اساسي علت د دوحې توافقنامه ده. د دوحې توافقنامه کله چې د طالبان سره امضا سوله زموږ د حکومت مشروعیت تر تاثیر لاندې راوستي. یعنی امریکا په افغانستان کې دوه جناح و پیژندل، یو طالبان و یو موږ و، او د دواړو سره یې توافقنامه درلودل. دا یو ډېر غټ کنفیوژن په امریکایانو کې رامنځته کوي، زموږ په پارتنرانو کې، په بین المللي سطح د افغانستان د حکومت مشروعیت ډېر کښته راوستی. په عملي سطح باندې تقریبا موږ وزره طالبان کچاکبر د بد خلک چې موږ بندیان کړی و امریکایانو پر رئیس جمهور فشار راوسته چې د خلک باید یې لسی موږ په هغه وخت کې ډېر اعتراضونه وکړل خو موږ د یو افسر په حیث حق نه درلودی چې د اعتراض په میډیا کې وکول لازم هم نه و موږ د امریکایانو سره په ناسته کې موږ د حکومتي چارواکو سره په ناسته کې موږ اعتراض وکړ موږ ول دا خبره غلطه ده نه درسته ده بیا په مجموع کې امریکایانو خپل حربي عملیاتونه زموږ په حمایت کې ټول توقف کړل او موږ ته هم هدایت وسو د حکومت د خوا څخه چې تاسو نور تاروزی عملیاتونه پر طالبانو باندې مکوي نو دا د دې بایس وګرځیدي چې کرا کرا په میدان د محاربه کې طالبانو د پاکستان څخه نوي تجهیزات اخیستل ټریننګونه کول نفر آماده کول په داسې حال کې چې موږ ته ویل سی و چې تاسو جنگ مکوي او دلیل دا نه و چې خدای نه خسته دا یو تیوري توتیاو چې تاسو سکوت وکړي ول تاسو جنگ په دې مکوي چې د سولې راتګ ته یو چانس مهیاسي په افغانستان کې
درنو دونکو په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شنون کې جانداد سپینغر ملمدي او د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو پر څرنګوالي د کانګرس د چیرنو د پیل کېدو په اړه ورسره بحث وکړو.
خیلی خوش آمدین په برنامه.
سپینغر صاحب د کانګرس لخوا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو پر څرنګوالي د بحث څومره مهم دی؟
زه فکر کوم چې یو هدف پورې مهم دی. جبران کی باید اقدامات ہوتی تصامیم او آغا اداره چې دوی د اګوست میاشت کې افغانستان د وټولو پر اړه باندې تمثيل کړی هغه چیلنج کاندي نو خو یو شی دی چې افغانان تمه لري چې باید دغه پراخه پایلې چې دغه غلطو تصمیمونو په وجه رامنځته شوي او افغانان په یو بحران کې دي ټول پایلو ته باید توجه وشي او نقایص بربند شي او بالاخره د اصلاح لپاره اقدام وشي خو جمهوري غوښتون کې هغه رقم چې دی غونډې نخکاري دوی زیات تمرکز د اګست میاشت کې کابل میدان کې چې حق کما وادث شوي دي په هغه دا په پایلو پر رابطه باندې دي او کوشش کوي چې جمهوري غوښتون کې ملامت وګړي خو هغه پراخې پایلې چې دغه تصامیم یا دغه فیصلو په نتیجه کې رامنځته شوي او ستونزې په افغانستان کې زیږولې دي داسې نه ښکاري چې هغه ټولو پایلو ته دې هم توجه وشي په دغه استجواب کې.
خب آقای سپینغرای، کانگرس میتونه که به نتایج لازم دست پیدا کنه و به نظرتان حالا در مجموع چی تاثیر بر وضعیت در افغانستان این موضوع خواهد داشت؟
خب در قدم اول خو طبیعی است که پیامدهای مجلس استجواب دموکرات ها خواهد بود، چرا دموکرات ای مشکلات مخصوصا در ماه آگوست در میدان غوی کابل که بروز کرد زیر اداره دموکرات ها بوده و جمهوری خواه می خواهند که از این یک برابرداری سیاسی هم بکنند تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به اصطلاح موقف جمهوری خواه قوی تر باشه و در این حال تلاش بکنن به مردم امریکا نشان بدهن که اینا به مراتب به اصطلاح علاقمند هستن تا هم اعتبار امریکا را دوباره احیا بکنه و اعتباری که در دوری بایدن در زمان برآمدن از افغانستان صدمه دیده. خب استفاده سیاسی خواهد کردن و تاثیراتش هم طبعاً برای دموکرات ها خواهد بود، اما در این حال اگر دموکرات ها زیر فشار قرار می گیرن احتمال از این میره که اینا هم یک مقدار فشار ها را بالای طالب ها مخصوصاً در رابطه با مسائل آموزش زنا را که اینا منع کردن و کار زنا را منع کردن و مسائل حقوق بشری دیگه شاید اینا تلاش بکنن که از این طریق یک مقدار فشار روی حکومت طالب ها از طریق جامعه جهانی و ملل متحد بیارن و بتوانن یک مقدار پیامدهای این تصامیم خود به اصطلاح کم بسازن.
سمیتر صاحب دی مسئله ترسنج تاسو یاد کرد یوش می چرواکی پدی باور دی چه دوهی ترون در افغانستان در جمهوری نظام در سقوط لامل شد ستاسو نظر سده؟
از ما به نظر نمو که جمهوری خوختون که بده رابطه واندیر واضح نظر لری اگوی وایی چه خود امریکی منافع و گتی دا اجابه ولا چه من دغسی و ترون ولا ده دی ترون ابتدایی تصامیم و زمینه اتا دا اوباما دا حکمت پو وقتی به دموکراتان و تیر حکمت پو وقتی رامنسته شوی و او من گختل چه دا نهایی کرو و پاینیل که وایی چه کچیری من پاتی وی من تبید دا حکر دا دوهی تطبیقاولا خو په سم شکل هم تطبیقاولا او کوشش هم کوو هغه رقم چې دغه دوهې په موافقه کې څه راغلي دي چې د بین الافغاني خبرې تم زمینه برابرول او همداسې یو ټول شموله حکومت او دوی وایي چې دغه توافقنامه صحیح ده نقص لري خو دومره زیات نه دي. اصلي نقص دوی وایي چې په تطبیق د دې توافقنامه کې دی، مخصوصا بعد دې نه چې د بایدن اداره راغلي دوی ونشو کولی چې دا توافقنامه سمه تطبیق کړي کنه دا پایلې به نه وي، دا پایلې به برعکس وي او ډېره کامیابه به مخکې تللې وه. خو زه فکر کوم چې طبیعي ده په هغه وخت کې مخصوصا د یو افغان د نظره دا ډېره ورانوونکې توافقنامه وه، ځکه کاملا افغانستان حکومت د افغانستان خلک پکې توجه ونه شوه، د دوی په حقوقو سترګې پټې شوې او په مستقیمه توګه امریکایانو د طالبانو سره چې یو شورشي ډله وه صرف د خپل شخصي منافعو او د خپل ملک د منافعو د سرته رسولو په رابطه باندې امضا کړه. نو زموږ د افغانانو د نظره بل یو ناقصه توافقنامه وه او پایلې په همدې دلیل هم ناقصې دي.
آقای اسپینغر، هرچند بعد از توافقنامه دوحه تصور می شد که مذاکرات بین الافغانی بین افغان ها صورت بگیره، اما قسمی که همه شاهد بودیم چنین چیز اتفاق نیفتاد. به نظرتون کدام طرف مقصر بود که این توافقنامه به صورت که تصور می شد انجام نشد؟
توافقنامه ناقص بود افغانایی را، من پیشترم گفتم همه افغانایی را ناقص می دانن، ولی با وجودی ناقص بودنشان زمانی که امریکایی‌ها امضا کرده بودند نیاز بود تا باید بسیار دقیق و با جدیت برای تطبیق تمام مواردی که در توافقنامه آمده بود باید دقت میکردن، اقدامات میکردن و پالیسی خارجیشان هم مخصوصا در رابطه با ارتباط با طالبان طوری عیار میکردن که طالبان رای دیگه نمیداشتن و مجبور میبودن این توافقنامه را قدم به قدم تطبیق بکنن و وعده‌ای را که در دوحه دادن با او پابند باشند. اما حکومت جو بایدن متاسفانه بعد از اینکه امریکایی از اونجا برآمدن دیگه هیچ نوع علاقمندی را نشان نداد و پالیسی خارجیشان هم به اساس تعامل با طالبا طوری عیار کرد که تقریبا یک بشکل غیر رسمی اونا بر رسمیت شناخت و برای کوشش کرد که به اصطلاح با اونا روابط خود را نگاه کنه، صرف به خاطر منافع امریکایی نه به خاطر تطبیق مفاداتی که در توافقنامه بود اقدامات نکردن. من فکر میکنم مسئولیتش کاملا برمیگرده به اداره فعلی آقای جو بایدن و تیمشان.
نگار سبقت هم دغرا ګرځي چې دیونه کوله شل چې پیسلا په خپل منس کې توافق وکړي. ډیر زیات مننه د سیاسي چارو شلونکو جناس بغل چې په دې خبرونه کې د مکسر مګړون وکړ.
یک جان سپاس از سلطان به برنامه. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم لحظات کم مانده به این که برنامه ما اختتام پیدا
کنه. بله قدرمند دوستانو، دیش در خود اخبرونه پا همدیز پای ترسیگی تربیه خیچه.
شب روز خوش داشته باشیم.